پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ته خرغله خبرونه د نیم سات لپاره زې کرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و باورې چې په کابل کې د تذکیرو د توزیع او مرکز ته نږدې 14 ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ تقویم اعلان کړی دی. په دې روانه نیم ساعته خبری خپرونه کې د دې سربېره نور مهم موضوعات هم لرو، خو په پیل کې خبرونه لرو چې سالم محمد سلی وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید مرګ جوبله اړولې ده. د اوروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د زندانی امریکایي اتباعو په اړه خبرې وایي چې پیلېږي. د افغانستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید مرګ جوبله اړولې ده. چاودنه د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجروشي به مخکې ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې 9 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. بل خو د افغانستان د کورونایي چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي د ځانوژونکي حمله وه او حمله کوونکي منفجره مواد په ځان پورې تړلې وه. تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل.
کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هاست که از 5 جوزا آغاز می شد تا 22 جوزا و بعد از آن بررسی معلومات جمعوری شده ثبت نام کاندیدان است که کدام اشخاص واجد شرایط است، شرایطی که قانون پیش بینی کرده.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د حمل میاشتې پر 15مه پیل سوی دی. دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کیږي. د اوروزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته سوې ده. د اوروزګان د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل.
کومنګ د پوخانی ارقام سره مقایسه کو ډیر زیات تفاوت پکې راغلی. تقریبا کفیسیت د نګاوې محاسبه شي په 100% پکې زیاتوالی راغلی. موږ به پوخا د معمول په مطابق باندې تقریبا د میاشتې 2-3 د شری مریضان به سر درلودل، خو اوس مهال دغه ارقام ډیر لوړ شوي دي.
شغلی نیازی و نویل چې دا محل په اوروزګان کې دقیقا 100 ماشومان په دې ناروغي اخته دي. د اوروزګان روغتیایي چارواکي ویل تیر میاشتې په شری ناروغي یو ماشوم مړ شوی هم دی. په اوروزګان ولایت کې د امنیو له زیاتېدو سره ګڼ روغتیایي مرکزونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د خبرداریو له کبله تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل سي، امریکا باید اول خپل چلند بدل کړي. ظریف سی بی ایس ټلویزیون ته په مرکه کې چې ټاکل سوی نن ناوخته خبره سي ویلي، د خبرو امکان یقیقا د بشر دوستۍ په خاطر سته، خو په کار ده چې چلند بدل سي. د دغه راز ویل د امریکا د حکومت لپاره دا مهمه ده چې د داسې خبرو وړتیا عمومي چې درناوی پکې رعایت سي. په تهران کې لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع بندیان دي. دوی ته د جاسوسۍ په تور د بند سزاوی ورکول سوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انساني خواخوږي او روغتیایي وضعیت په خاطر د هغوی د خلاصون پر سر د خبرو احتمال مطرح کړ، خو په عین حال کې ویلي چې د امریکا د اوسني چلند له کبله د داسې خبرو امکان نسته. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته، ایران به په خورا چټکۍ خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړي. جواد ظریف د نړۍ د سترو قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته په اشاره وویل که ولسمشر ټرمپ له موافقې څخه د رسمي وتلو فیصله وکړه، ایران به د دې موافقې پر اساس او له هغې څخه د باندې پریکړه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا تلتی تللی، دا خبره په یوه مرکه کې وکړه. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې 9 افراطي وسلول د پولیسو لخوا وژل سوي دي. ادعا سوي چې دغه کسانو غوښتل په میمیاش کې د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي اعمال پلان کړي. د روسي تروریزم ضد کمیټې پرون په خپل ویبسایټ کې خبر ورکړی چې دوی ته معلومات رسیدلي چې دغه وسلول غوښتل را روانه میاشت کومه حمله وکړي د داغستان په دربند سیمه کې پټ سوي وه. دا د داغستان په جنوب کې دویم لوی ښار دی چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. تروریزم ضد کمیټې ویلي پولیسو د مشکوکو کسانو دوو ډلو ته د تسلیم کېدو امر وکړ. کله چې هغوی له تسلیمېدو ډډه وکړه، په ډزو ووژل شول. خبری آژانسونه وایي چې په مسکو او شاوخوا کې د توپان او ژلۍ له کبله لږ تر لږه یو تن مړ سوی او 15 نور ژوبل سوي دي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاس پرون د بیړنیو خدماتو د ادارې د چارواکو په حواله وویل اکثره په پلازمینه کې د ونو د چپه کېدو له کبله ژوبل سوي دي. او د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه وایي چې په پلازمینه ریاض کې د ساتیرۍ یوه بې پیلوټ الوتکه یا ډرون ویشتلې ده. دا ډرون د ریاض په هغه سیمه کې ویشتل سوی چې سلطنتي ماڼۍ پکې دي. د دې بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته په خلکو کې د سیاسي ناکرارۍ بیره پیدا سوې وه. د سعودي عربستان خبری آژانس وایي امنیتي پوستې دا کوچنۍ الوتکه له لرې کنټرولېدونکې چې له لرې کنټرولېدله د ماښام پر 8:55 ولیده او پولیسو سمدستي وویشتله. آژانس وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل درنو دوستانو، نن د یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 22 او د 1490 مریز کال د ثور 8 نیټه ده. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د تذکیرو د توزیع یو مرکز ته نږدې ځانمرګې برید شوی چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
50 ټپیان او 9 انتقال شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ تقویم اعلان کړی دی.
کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هاست که از 5 جلسه آغاز می شود تا 22 جلسه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان بدی سیاتو د انتخاباتو خپلواک کمیسون خو تقویم اعلان کړ، اما د روان وضعیت په دوام داسې انتخابات تر سره کیدی شي چې ټول منلی وي. د همدې مسلې په اړه له وکارپو سره هم غږیږو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران خبرداري ورکړي چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال لا اټومي موافقه ووځي نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. نور مسایل هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې شي. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سهار د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند قلعه ناظر په سیمه کې د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او شاوخوا 55 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومانداني ویان حشمت الله ستنګزي ازادي راډیو ته ویل چې حمله شاوخوا 10 بجې شوې ده. نور حال رحمت افغان راکوي چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی او دغه موضوع تعقیب کړي. افغان سي مهرباني.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې انتحاري حمله د اسف مایل خونځي کې د تذکیرو د ویش په مرکز سوې ده. د دغه انتحاري حملې په اړه د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه انتحاري حمله کې 9 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 55 نور ټپیان دي.
55
ټپیان او 9 انتقال شوي دي. ښاغلی مجروح چې دا لومړني ارقام دي او ممکن د پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. د راپورونو له مخې په وژل سوي او ټپیانو کې ښځې هم شامل دي. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې په غور، بادغیس او ننګرهار کې د نوملیکنې په مرکزونو حملې سوي دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په ننګرهار کې د نوملیکنې په مرکز کې باندې په حمله کې 2 پولیس وژل سوي دي. همدارنګه په بادغیس کې هم یو پولیس وژل سوی ده. په غور ولایت کې د نوملیکنې په بهیر 200 کارکونکو او 200 کې وسلوالو وډي و چې بیا ورسته د قومي مشرانو په وساتات او مزګریتوب دوی بیرته را خوشی سول. بلې
ډیر زیات مننه افغان صاحب. کورودان درنو دوستانو، و موریدل چې نن لشاو خلاص پجی د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې شاوخوا د قلعه ناظر په سیمه کې د تذکیرو د ویش په یو مرکز انتحاري حمله حمله شوی چې د امنیتی چارواکو په وینا لګ تر لګ نه کسان پکې وجل شوی او شاوخوا شپږ پنځوس نور ټپیان دي. نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې او اصلا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو بشپړ تقویم اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د بشپړ تقویم چې دی هغه به د جوزا په شپږمه نیټه باندې به نور خلک د کوم کسان چې دی هغوی به ثبت نام کوي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه نن د روانو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو بشپړ تقویم اعلان کړ. په دغه تقویم کې اکرام صاحب کاندیدانو د ثبت نام څخه نیولې او بیا تر وروستي نتایجو پورې چې اعلانېږي دا ټول په مرحله وار شکل باندې او تاریخونه هم ذکر شوي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تقویم پر اساس باندې د جوزا د میاشتې له پنځمې نیټې څخه تر دوه ویشتمې نیټې پورې کاندیدان کولی شي چې خپل نومونه ثبت کړي د کاندیدانو په توګه باندې او له هغې وروسته د ارزونې او پروسه پیل کیږي او بیا د انتخاباتي کمپاینونو پروسه پیل کیږي چې دغه تقویم له مخې د شپږم د میزان څخه تر وو ویشتم د میزان پورې یعنی د انتخاباتو د نیټې څخه یو ورځ بله او له هغې وروسته به د دولسم د اسد باندې دوی د کاندیدانو هغه نهایي لیست به دوی وړاندې کوي او همداراز به د دویم یو بله مسله چې ډیره مهمه وه اکرام صاحب دا وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دو ویل چې د دویم د سرطان باندې به همداراز هغه مرکزونه چې د رای ورکوونکو مرکزونه په غیر رابطه باندې چې په نام نو سیمو کې دي وروستی لیست له خلکو سره شریک شي چې په کومو مراکزو کې انتخابات کیږي او په کومو کې نه کیږي. او بله مسله پکې دا وه چې همداراز د رسنیو د کمیټې لپاره هم دوی یو زمان ټاکلی چې کمیټه به جوړیږي. په ابتدایي نتایج به د نونسم عقرب باندې یعنی کله چې انتخابات ترسره کیږي د ولسی جرګې البته ابتدایي نتایج به دوی اعلانوي او له هغې وروسته بیا د شکایتو د ثبتولو پروسه پیل کیږي. که ستاسو اجازه وي ښه ده چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
و ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هاست که از پنج جوزا آغاز می شد تا 22 جوزا و بعد از آن بررسی معلومات جمع‌آوری شده ثبت نام کاندیدان است که کدام اشخاص واجد شرایط هستند، شرایطی که قانون پیش بینی کرده.
بله اکرام صاحب، نو تر اوسه دغه د انتخاباتي تقویم دغه جزئیات وو چې نن انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تقویم اعلان کړ په همدغه اساس به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه پردیس صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخاباتي تقویم اعلان کړ خو روان وضعیت تپکتلو سره او دروان وضعیت په دوام، آیا کېدلی شي چې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شي چې ټولو ته د منلو وړ وي؟ په همدې اړه زموږ همکار یوسف زدران د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره خبرې کړي.
بېله شکه چې بهیر باندې د ټاکنو کوم شي پیل شوی دغه لړۍ امنیت خورا یو اساسی فاکتور چې دغه پروسه ناکامی یا اعتبار ته جدي صدمه رسوي. موږ په تېر کې هم دغه اندېښنه ښکاره کړې وه او د امنیتي سکتور نه غوښتې وه چې وضعیت په کتو سره دوی باید مناسبې تګلارې غوره کړي، ځکه چې د ټاکنو وضعیت په بېلابېلو موردونو کې فرق کوي. نن سبا مرکزونه ډېر دي او د خلکو ګڼه ګوڼه کېدای شي په نورو ورځو کې زیاته هم شي په راتلونکو ورځو کې، ولې هغه څه چې ترسره شوي دي متاسفانه چې ډېر کافي نه دي. نو دا په ټوله کې د موږ اندېښنې د ټاکنو په بهیر باندې زیاتوي چې امنیت به خدای نه خواسته دغه بهیر له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
بله.
دلته د خلکو بدون مسله ده، د کارکوونکو مسله ده او بالاخره د کاندیدانو مسله ده. چاتون کې ورځو کې بغات بله.
رشید صاحب داس محل کیږي چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون نغ محل ویش هم اعلان کړ د انتخاباتو لپاره او په نور موضوعاتو باندې هم خبرې لرلې. کله چې حالت داسې وي د دوی دا اقدام فکر کوي لازم هغو انتخابات ته زمینه برابرولی شي چې د مشروعیت پوښتنې سره نوي مخ او هغه ټولو خلکو ته د منلو وړ وي او ټول خلک ورته لاسرسی ولري؟
کمیسیون مکلف ده چې له تخنیکی اړخ نه دوی باید پرمخ لاړ شي، ولې دلته د نور اړوند ادارو مسؤلیت او مکلفیت ده. امنیت د سکتور د ادارې د امنیتي سکتور وظیفه او دنده ده چې هغه په ټوله معنا د هیواد دغه وضعیت په کتو سره آسیب پذیري د موږ په بیلابیل اړخونه کې ده، هغه ته باید پاملرنه شوی وي. د خلکو ګڼه ګوڼه په مرکز کې خامخا دغه فشار خصوصا په دغو سیمو کې چې هلته پخوانی ریکارډ د انتحاري حملو یا د نورو امنیتي پیښو موجود وي، هلته باید ډېر پاملرنه شوی وای. ولې دغه څه چې پیک شول یا څو ورځې مخکې هم پیک شول، په دې معنا ده چې زموږ تاسو اقدامات دغه بهیر لپاره کافي نه دي. او زه ویره مې دا ده چې 3000 مرکزونه خو په پخوا کې ویل شوي وو چې ناامنو سیمو کې دي یا هلته امنیتي ګواښ موجود ده. ولې په دغه موادو کې چې هغه د ولایتونو مرکزونه دي او د کابل ښار د داسلو ښارونو کې دغه موضوع پیښېږي، نو زه فکر کوم چې دغه 3000 مرکزونو شمیر به کرا کرا زیات شي. موږ تمه دا و چې د 3000 مرکزونو شمیره کم شي د امنیتي اندېښنو لپاره.
بله رشید صاحب، دغه ټولو اندېښنو ته په کتو ستاسو انتخاباتي څار بنسټونو طرحې څه دي د امنیت د ښه کېدو لپاره او د دې لپاره چې خلکو شراکت هم ساتل شوی وي باوجود د ټولو ګواښونو سره سره، نو ستاسو طرحه څه ده او دا مو دې ته سپارلې که نه؟
د موږ طرحه دا ده، موږ درې میاشتې کېږي چې وزیر صاحب داخلې سره موږ د کتنې غوښتنه کړې ده، سره له چې موږ ته وار ویل شوي چې دا میټنګ به زه تنظیم شي، تر اوسه هغه خپل اندېښنې او وړاندیزونه سره مطرح کړو و تر اوسه پورې دوی موږ ته ځواب نه دی راکړی. تر هم دا ده چې د افغانستان وضعیت په ټول ولایت کې یو شانته نه ده. د کابل وضعیت، د نورو ښارونو وضعیت، او دغسې د ولایتونو وضعیت، هغه امنیتي جوړښت دی، امنیتي تهدیدونه یې بېلابېل دي. هر ولایت په کتو سره دغه اسسمنت ضروری ده او دغه اسسمنت مطابق سره د خلکو ګډون په دغه بهیر کې ډېر مهم مسله ده چې همکاري وکړي. او په عین حال کې د هر ولایت مطابق هغه کوم چې هلته امنیتي ګواښونه دي د هغه په اساس باندې هغه برنامې جوړې شي. امنیتي نه ده چې موږ د ټول هیواد لپاره په یو شان برنامه ولرو او دیدم یو رقم وي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې زموږ همکار یوسف خان زدران ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بهرنۍ مسله. ایران خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ووځي نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. جواد ظریف تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې ایران د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري، خو وی ویل چې د متحده ایالاتو په وړاندې د غبرګون په توګه کېدای شي د غنی شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. تفصیل لپاره همدا اوس احمد تکل له پراګ له سټډیو سره دی. تکل صاحب ستړی مشي که پایلې له دې نه وکړو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې دا خبرداری ورکوه نو سې وویل چې هیواد به څه ډول اقدامات وکړي؟
ډېره مننه اکرام صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل که متحد ایالات له تهران سره د 2015 کال له اټومي موافقې وځي نو امکان لري چې د دې هیواد د پخوا په پرتله په زیات سرعت سره د غنی شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. ښاغلی ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وویل که د امریکا متحد ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ترې ووځي. ظریف وویل د ایران لپاره مهمه دا ده چې د دې موافقې امتیازات ترلاسه کړي او که داسې ونه شي نو په یو اړخیز ډول به یې عملي نه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران به امریکا ته هیڅ راز امتیاز ورنه کړي. ښاغلی ظریف ویل متحد ایالات باید ویره ونه لري چې ایران اټومي بم جوړوي، خو د پاین حال کې خبرداری ورکړ چې که متحد ایالات دا موافقه چې له امریکا پرته نورو لویو قدرتونو هم لاسلیک کړي فسخه کړي نو ایران به د یورانیمو د غني کولو فعالیت په خورا قوت سره بیا پیل کړي. جواد ظریف په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل متحد ایالات که غواړي په نړۍ کې خپل اعتبار او نوم په رښتیا خوندي وساتي نو د ډیرو او نویو غوښتنو پر ځای باید له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. او زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو یا د اروپایي هیوادونو مشران هم باید پر ولسمشر ټرمپ فشار راوړي څو له دې موافقې ونه وځي. اکرام صاحب
اوس خو له ایران سره دغه کومه اټومي موافقه چې شوې ده دا د معلوماتو په اساس یوازې امریکا نه ده لاسلیک کړي بلکې له امریکا پرته 15 نور تضمینونکي هم لري. لاغوی څخه د ایران غوښتنه څه ده؟
له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه اکرام صاحب پر متحدو ایالاتو سربیره د نړۍ 15 نورو پیاوړو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني هم لاسلیک کړې ده. ولسمشر ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او اروپایي مشرانو ته د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې مهلت ټاکلی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحد ایالات به ترې وباسي. البته ټاکل شوي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه بحثونه واشنګټن ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د سفر پر مهال چې د سفر سبا پیلېږي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو د اجنډا هغه تر ټولو مهمه برخه وي. همداراز په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د جمعې په ورځ په واشنګټن کې له ښاغلي ټرمپ سره د همدې موضوع په اړه خبرې وکړي. اروپایي مشران هیله مند دي چې ولسمشر ټرمپ به په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي او په بدل کې به پر ایران فشار راوړي څو د توغندیو د ازمویلو موافقه نړیواله موافقه شته په دې برخه کې هغه ومني او همداراز په یمن، سوریه او لبنان کې سیمه ییزه سیالي راکمه کړي ځکه متحد ایالات په دې باور ده چې ایران په دې سیمه کې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل ده او د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب کور مودان درنو دوستانو و موریدل چې ایران خبرداري ورکړي چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. اوس هم یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا د کابل په بابر بڼ کې د سوداګرۍ او صنایع خونې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کار نړیوال سازمان په همکارۍ د کار ملي نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه یو ورځنی نندارتون هدف چې د کار د ملي کانفرنس تر څنګ جوړېږي کارموندنه او بازار موندنه ده. دی وایي په دغه نندارتون کې شاوخوا 80 کمپنۍ ګډون کوي چې په خپلو کمپتو پوستونو کې به یو شمېر کارکوونکي هم استخدام کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره دا ډول نندارتونونه لزوان نانو او وړو مسلکی کسانو سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي د ولایت په څو ولسوالیو کې له 15 نه ډیر کسان چې ښځه او نارینه دواړه پکې شامل دي د ګلاب ګل په کار او حاصلاتو لګیا دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رکول الله رحیم زینا ازادي راډیو ته وویل سږ کال له 1500 جریبونه په ډېره ځمکه د ګلاب بوټي کرل شوي چې د ده په وینا د بزګرانو په اقتصادي وده به ښه اغېز وکړي. دی وایي چې د ګلاب دا ګلان د جلال آباد ښار په دوو فابریکو کې پروسس کیږي او د چای او عطر په شکل له هیواده بهر صادرېږي. د ښاغلي رحیم زیب خبره د ګلابو یو لیتر عطر په جرمني او فرانسه کې په 4000 یورو خرڅېږي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د ګلاب د ګلانو کار د اکثره نورو محصولاتو په پرتله ښه عاید لري او کولی شي چې د هیواد او کورنیو اقتصاد ته ګټور تمام شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1.0 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1.5 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر اټیم 1.0 افغانۍ، یو لیټر پټرول او ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: یو ډالر او 1 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډیو اوریدل. اوس هم یو ولایتي مسله د اورزګان مرکز ترنکوټ یو شمیر مرمنې وای د دوی په کلیو کې د شری ناروغي د 1300 کلونو په پرتله سوچ انده زیاته شوی او د دوی ټول ماشومان د مرګ تر پولې رسول دي. شریف الله شرافت لسیمنور حال راکوي.
او بسترو د شریته څه وکړل؟ نو د سره ستوي کېدل.
اورزګان کې میرمنی وای په ماشومانو کې د شری د ناروغي زیاتوالی اندېښمنې کړي او په خبره چې دولت باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د دغه میرمنو له ډلې یوه هم ګلسیکه ده او بله هم شیرینه ده چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته یې په شیری ناروغۍ اخته ماشومان د درملنې لپاره راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
زه خپله د ده اثر چې خلوصه راغلی یم، یوه پلا مې د برمچیانو دغه و بستر د شیرې ته، بیا مې لور له یو زوی بستر شو، اوس بیا دغه د ورور ښه ده او دغه د ورور زوی مې دی راغلی جنن یې پنځمه د شته بستر دي. ولاغه په خبر خو موږم نه چې په وطن کې پیدا شو، پیدا شو ګرد کلی په پستا وطن یې په مخه راخستی دا د یو خور سنه دی ولاړ سوی دی، دوې ناوې دی، د یوه غاړو بله ټوله په مخه اخیستې.
یو دوې او کې خو مو دا کوچنۍ ناجوړې دوې نخصې دوام په وکړه نه شو کېدی، تبې ورلوېدلي وې بره د تبو سبا ستا شیرې یې هغې کوي داسې یې کوي د ژوند یې ویستې وه ما بس راوستې زما زوی
تبې کېدلې وه د سره څه تبې کېدلې یې هغې کړه که څنګه واره موږ دلته شفخانې ته راوستې بستر مو کړل.
له دې سره اروزګان کې روغتیایي مسؤلین هم خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر کال په پرتله د شیرې ناروغۍ 30% زیاته شوې. د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه میاشت کې ولایتي روغتون ته 30 په شیرې ناروغۍ اخته ماشومان راوړل سوي او په خبره چې یو ماشوم یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي وایي چې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي لامل د واکسین نه تطبیق دی.
خو که مونږ د پخوانۍ هغه سره د ارقامو سره مقایسه کړو ډېر زیات تفاوت پکې راغلی، تقریبا په 90% یعنې که فیصدي د نګاوې هغه شي محاسبه شي په 90% پکې زیاتوالی راغلی. مونږ به پخوا د معمول په مطابق باندې تقریبا د میاشتې 2-3 د شری مریضان بستر درلودل، خو اوس مهال دغه ارقام ډېر لوړ شوي دي.
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین په دې اړه څه نه وایي او له څه ویلو ډډه کوي. خو بل پلو بیا په افغانستان کې د ملي کتلوي ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې د شری ناروغي زیاته سوې، خو وایي چې هغومره هم نه ده لکه څنګه چې په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون مسؤلین او میرمنې یادوي. د یادې ادارې مسؤل ډاکټر غلام دستګیر نظری د غراز ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د شری د ناروغۍ د زیاتوالي لامل نامنی ده.
چیزی که شما میگین 100 برابر نیستن، بکتی داد اوت بریک های عملا وجود داره با وجه از سرخکان
دانه منو چی دقل تا دی 30% دی شیری ناروغی زیاده سیوی. خو یو شمیر اوت بریکونه او یا هم پا یو شمیر سیمو که دی شیری ناروغیشتون لری او ده غل عمل هم دقل تا ورستی نام نیدی چی تاسو هم خبری است چی دقل تا زیاد شمیر روختیای مرکزون تر دیر وقت تر دیو. خو موج د دغه ناروغي په وړاندې په مرکز او ولایت اورزګان کې هر ډول آمادګی لري. ځایي روغتیایي مسؤلین دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د شیرې ناروغي زیاته سوي بلکې یو شمیر نورې ناروغۍ هم زیاتې دي، لکه توره غاړه، تور جړۍ او رواني ناروغي چې خلک ورڅخه کړیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
درنو دوستانو وام اوریدل چې د اورزګان مرکز ترینکوټ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. اوس هم اجمل تورمان ته بغوک شو چې د کابل چاپ د نن ورځو ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مقام په حواله لیکلي، د هیواد وسنۍ وضعیت معیاري انتخاباتو ته نه دی جوړ. د مطلب لیکوال دا څرګندونې د نوموړي کمیسیون د دارالانشا د سرپرست شهلا حق له خولې لیکلي او ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون ولسي جرګې ته کړي او منلی چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې بهیر پڅ روان دی چې لامل یې هم پر انتخاباتو د خلکو بې باوري ده. مطلب کې دا هم راغلی چې اغلی حق د ولسي جرګې د یو شمیر غړو دا ادعاوي چې ګوندي هغه پاڼې چې په تذکیرو لګول کیږي په بازار کې پلورل کیږي بې بنسټه وبللې، ویل چې د یادو پاڼو غلا یا پټول اسانه کار نه دی. ویساخ پلواک ورسپانه بیا د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورسپانه لیکي کپریازي کې 2+2 مساوي څلور کېږي، د حکومت د انتخاباتو د روانې پروسې پایله له رسوایۍ او د ولس له بدمرغۍ پرته بل څه نشي کېدی. په سرمقاله کې راغلي خبره یوازې د دې نه ده چې ولې د نوملیکنې بهیر دومره پڅ روان دی، بلکې اصلي ستونزه پریاد بهیر د ولس د باور نشټوالی دی چې دا اصلا په حکومت او ادارو د ولس د ژورې بې باورۍ دلیل دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې ځینې کسان پر خلکو غږ کوي چې ولاړ شئ نوملیکنه وکړئ، دا مو د خپل برخلیک خبره ده، خلک به یې واوري، خو د هغو چارواکو خبره به په ولس کې څومره اورېدونکي ولري چې نه یې ولس ته د سړي په سترګه کتلي دي او نه یې د ولس د رایې او قربانۍ پاس ساتلی دی. انیس خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي دي. انیس لیکي انتخابات یو دموکراتیک بهیر دی، ستونزې به موجودې وي، خو دا پر موږ ده چې د دغه بهیر د بنسټیز کېدو لپاره هڅې وکړو. په سر مقاله کې له خلکو غوښتل شوی چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي او په دغو انتخاباتو کې په خپل ګډون سره خپل واقعي استازي انتخاب کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې وزیرانو شورا د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د نوملیکنې د پڅ بهیر په تړاو فوق العاده غونډه کړې او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته ویلي چې که د نوملیکنې بهیر ناکام شي سیاسي وضعیت به هم وخیم او هیواد به د بحران په لور ولاړ شي.
وخت 2:13 شوې د نیم ساعت خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، له هغې وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د افغانستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده. چاودنه د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 65 نور ټپیان شوي دي. په نورو اژانسونو کې دا شمیر تر دې زیات شول سوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړ. دغه انتخابات د تلیه میزان پر 28مه کېږي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د حمل یوري میاشتې پر 25مه پیل شوې ده. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل سي، امریکا باید اول خپل چلند بدل کړي. ظریف سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې چې ټاکل سوی نن ناوخته خبره سي ویلي، د خبرو امکان یقیقا د بشر دوستی په خاطر سته، خو په کار ده چې چلند بدل سي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران د 2015 میلادي کال لا اټومي موافقه ووته، ایران به په خورا چټکۍ خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړي. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې 9 افراطي وسلوال د پولیسو لخوا وژل شوي دي. داسې وایي چې دغو کسانو غوښتل په مې میاشت کې د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي اعمال پلان کړي. خبری اژانسونه وایي چې په مسکو او شاوخوا کې د توپان او ژلې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 25 نور ژوبل شوي دي. او د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه وایي چې په پلازمینه ریاض کې د ساتیری یو بی پیلوټ الوتکه یا ډرون وشتلې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بستې شکست سکوت و نيزي خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د نیم ساعت په مخ وړاندې کوم. په خبرونه کې ملمنې ته محمد نو ورکړي تر اوسه سټډیو ته نه در رسیدلې، راو برسیږي. لاغوی سره هم خپلې پښتنې مطرح کوو. د خبرونې په لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، نور بست یا شکست سکوت خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخ دي او یا د مختلفو دلایلو له کبله د دوی ستونزو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. همدا اوس تاسو اوریدونکي هم چې هر چېرته یاست کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په دې رابطه باندې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0 8 2 5 0 9 9 40 15 30. د ټلیفون شمیرې بیا تکراروم 0 8 2 5 0 9 9 40 15 30. تاسو اوریدونکو هم را سره کولای شئ چې تماس ونیسئ او د همدې مسلې په اړه چې څنګه کېدای شي په عدلي او قضایي بنسټونو کې
ستونزې چې موجود دي د تا رسیدنه وشي. یو اوریدون کرا سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. تنګیوال صاحب سلام، خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
سلامونه اني چې هیلې احترامات پښتنه مینه تقدیر سبدا ته او تاسو خنیکر رامین جان ته د راډیو ترڅنګ نا زبرو مینه نا خبر دین کو ته هله کوم شروع غو جوړوي.
مننه کوم زمنګ مشنای اوریدون کای تنګیوال صاحب خراغلی خبرونه ته. پښتنه مم دا کوله چې کیدیش تنګیوال صاحب دارته وای چې ساسو نظر څنګه کیدیشي کافی بحثونه شوی دي د ستونزو پر اړه باندې پاتلی او قضایي بنسټونو کې ټول ورسره مخ دي او مشخصا مېرمنې بیا زیاتې ستاسو ذهن ته څه حل لاره درځي څه باید وشي د دغه ستونزو د کمیدو لپاره؟
مننه واقعا ډیره خلشته پر ځای پښتنه او موضوع نو پردیس صاحب زما پام په فکر کنه باید دغه ته باید ښه کړو. لکه تاسو چې مخکې ویلي وو چې واده خور وا کنه چې د غزنی ولایت نه تاسو زنګ کړو ویلي چې واده کړو بیا ورسره طلاق نه ورکوي. نو تاسو لاس ته دی د خو زمونږ په سیمه کې خو د فصل په د خدای دې راکوم کوم کارونه نه دي شوی دغه ته. نو خدای وکړي چې د هغې ستونزه هم ورته حل شوي وي کنه چې دغه او دغه خور او یا طلاق ورته ورکړي او یا دې ورته واده وکړي بیرته. نو پر دې څو زمون پسی نه کې خونو داس کارونه متاسف بر تر اوسه نه دي شوي او خدای دې بخینه کوي. که په کوم وخت کې داس کارونه وي خدای دې هغه مشکلات ټول ورته حل کړي. نو دغه نظر وو.
ډیر مننه کوم تاسو ول چې زمون پسی نه کې دغه کارونه متاسفانه ندی شوی، خوشبختانه به وایو چې ندی شوی. نو خدای دې همداسې وضعیت خلری. ډیر مننه کوم تنګیوال صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د اونۍ په جریان کې کوم شمیره چې فعال وي او کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي 0909-799-006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي او مشخصه توګه هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي کولای شي موږ سره تماس ونیسي. له هلمند څخه اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغلی.
وعلیکم السلام، سال دې جوړ په خیر.
مننه کوم اورور، نوم دې راته وایې.
محمد استاد دې
ایسا خان گریش ولسوالۍ نه خراغلی خبرونه ته. ایسا خان، ستاسو په سیمه کې چې کله ستونزو سره مخ کیږي او مشخصه توګه که میرمن ستونزو سره مخ کیږي څنګه د هغوی ستونزې حل کیږي؟ عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي له کومو لارو؟
وای کې دلته خو اکثره ستونزې چې نیوز ته راځي هغه خو اول د قانون د چوکاټ له مخې حل کیږي. د دې په دغه کې او زیاتې هغه بیا د ولسوالۍ څخه داسې یو څه بهر دي هغه بیا نورو سرایي محکمو ته ځي هلته خپل ستونزې په یو لاره نه د یو لارې حل کړي. خو زموږ هیله دا ده چې دا په دغه کې چې قانون چې و په دغه کې داسې قانون خلق داسې چندانې دا د قانون چې په غاړه دی هغه چندانې نه مراتوي. کار کې د پنځو دي د کور کار دی کلو کلو ته باسي. نو د څه زما سر نه خلاصي چې تاسو په دې کې د خپل د جیب یو دغه پښتې کې کڅنګ دي قانون لارې خو ډېرې وسا لارې دي ډېرې اسانې لارې دي بلکې زموږ څنګه وسا هلي. خو زه د ټول افغانستان د کوم قانون پوه څخه دا غواړم قانون یې په غاړه چې باید چې د خلکو ستونزو ته وسا رسېدګي وي چې بیا به خلک هم دوی سره څه کوي هم به خلک سره خوشحالي. خو بلکې زموږ په خواته اوس دی ستونزې نه دي پېښ شوي لکه مخکې چې یا پېښ شوي یا د کوم ولایتوپوسهغه ان شاء الله خیر.
ډیره مننه کوم عیسی خان له ګریشکول سوالینه متماس نیولای وو. قدر منوریدونکو، کیدای شي تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ په همدې مسله باندې لکه دوه اوریدونکو چې تماس نیولای وو او د خپل سیمو په اړه له موږ سره کوم وضعیت چلته دوام لري خپل حال راته وایي. یو بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مشي لکم زینه متماس نیولای.
هلو،
مهرباني ورور، خو مخکې دې نه چې خبرې وکړي راډیو مو بند نه کړي ځکه آواز یې نکاس کوي. بلې فکر کوم له دوی سره متماس پری شو. قدرمن اوریدونکو هر کله چې موږ سره تماس نیسی نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ، او کله مو چې تماس له موږ سره وصل کیږي نو رادیو مو بند کړئ تر څو موږ وکړای شو چې ساسو آواز په سم شکل واورو او اړیکه مو هم پرې نشي. یو بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي نشئ.
سلام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. جوړ برابر
مننه ورور. مخکې له دې چې خبرې وکړي رادیو آواز دې بند کړه. بیا هم هغه ستونزه واوریدونکو کله چې تماس نیسي له موږ سره نو رادیو مو بند کړي ځکه چې تماس مقطع کیږي. دونه په جریان کې 0909 709 0006 شمیره فعالوي. کولای شئ دونه په جریان کې هم موږ سره تماس ونیسئ. قاری صاحب پښتون له فاریاب څخه اړیکه نیولې. قاری صاحب خبرونه ته راغلی. قاری صاحب کزما خګوري مهرباني ستاسو غږ موږ لرو. خبرونه ته راغلی. وعلیکم السلام. قاری صاحب نن کېدای شي چې د خپل سیمې په اړه ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ستونزو په رابطه باندې ډیر بحثونه وشو او شویم دي، او په خپله د عدلي او قضایي بنسټونو کوم مسؤلین چې دی هغوی هم خپلې خبرې لري، نو ستاسو له نظره څنګه کېدای شي تجربې مو راسره شریک کړئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې حل شي او مشخصه توګه د میرمنو بحث ته کرا شو چې تر څو میرمن چې کوم ستونزو سره مخ دي دوی
دا سم سم کوي هغه وخت راتلی شي تر څو هغه وخت کې جوابیت پر واجب تم شي او قانون عادلانه یو یکسانه تطبیق شي. فسادي د دې بین الله شي دغه واسطه او سبازي د بین الله شي کواش سبازي د بین الله شي جوابیت پر روابط باندې حاکم شي قانون پر چنی او پر لوی باندې یو تطبیق شي او هر سړی خپل د کوره شي. زما اصلي خبره دا ده چې هر سړی خپل د کوره اسلام شي او زموږ د جامعه با سواد شي. بیا تر عدلي او قضایي بنسټونو ته رسیدګي کولای شي خو شروع ته رسیدګي دا د قران حاجات ورسیږي دا د رسوم او امانه چې موږ لرو دا ناوړي رواجونه چې موږ لرو دا هم ورکیږي. او بیا څوک بیا نه لور د نه پلار د لور په کولای شي نو ورور د خور پر ضد خشونت کولای شي نه میړه د مېړه د شي په ضد باندې خشونت کولای شي نه همسایه د همسایه پر ضد خشونت کولای شي.
قاری صاحب قاری صاحب او به خصاس خبري قطع کومه پښتنم کوم او کېدې چې موقعیت ملک تغییر امر کوي چې आवाज مو ملک سم شي. فردي مسولیت خبره کله چې مطرح کیږي دا ټول مسائل چې تاسو ورته اشاره وکړه څه فکر کوي تاسو له نظر او کېدې شي خپل لغه د سیمې په اړه کې راته وایي چې فردي مسولیت څومره خلکو په ځان منل او دا څه چې تاسو وایي مطلق یعنی نو شخص د اراده پورې تړل په دې اړه به تر سره خپل نظر شریک کړي.
فردي مسولیت حدیث پردیس په شارو کې سنات دغه هر سړي خپل مسولیت هر سړي سنات هغه یو ورکول سوی دا هر سړي دا اوس سنات ویلي ولیکن متاسفانه په دستو په سماج کې چې جامع دي تعلیم ده او سماج قدردارانو ملکان حکیمیت شلی یالته مولانا فرزم پر دې بار کې تبلیغ هم نکړي او چا ته آگاهیم تر اوسه لا حالت په قراو قصو تا پر دې مسولیت نه دی منلې. پلار اصلا د لور حق نه پیژني، شاګرد د استاد حق نه پیژني په خاطر د دې چې آگاهی نه ده په شارو کې سنا څه دی باوجود دې چې په شارو کې کله کله خوشنط شته ولیکن بیا هم په شارو کې تقریبا اویا کې سره د خوشنط د پیټ نه لیدي
بلې. قاری صاحب ډیر مننه کوم تماس منیولې وو. قاری صاحب پښتون له فاریاب څخه اړیکه نیولې وو. خپل نظر را سره شریک. قدمونه اوریدونکو په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ستونزو پر اړه باندې په تیرو خبرونو کې هم موږ بحثونه لرل. کېدای شي تاسو اوریدونکو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې څنګه کېدای شي کومې ستونزې چې موجودې دي دا راکمې شي او کومې عملی حل لارې چارې ستاسو ذهن ته درځي. یو بل اوریدونکو له هلمند څخه را سره د ټلیفون په لیکو وصل شوی. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
خیر شروع را خی جوړی کرای دا
مننه مهرباني وکي نو ممراته وای
نو زعفران د هلمند ولسوالۍ نه یاري کوي.
زعفران هلمند ولسوالۍ نه ک مرکز نه
مرکز نه
ښه زعفران کېدای شي خبرونه دی اوریدلی. مهرباني وکړه ستاسو نظر څنګه کېدای شي چې په عدلي او قضایي بنسټونو باور زیات شي او مشخصا د افغانستان هر وګړی او میرمنې چې زیانمنون کې هم ډېری دي دوی باندې باور وکړي او ورشي قضایا هلته په هغه شکل چې نتیجه غواړي هغه حل شي. مهرباني فکر کوم له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شوی دی. په هر حال بل اوریدونکو برا واخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم دوی خبرې نه کوي. په هر حال قدرمن اوریدونکو د ونې په جریان کې 0909 شمیره فعالوي. هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي تر څو یې موږ آواز مسؤولو مراجعو ته ورسوو. اوس یوه لنډه دمه راخلو. له دمې وروسته زموږ مېلمنه هم بحث سره ورسېدله. له هغې سره به موضوع تعقیب کړو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلو چې یو ملمنه هم لرو. زموږ ملمنه میمون ما حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان با ما هستن و خانم ثاقب در مسائل مختلف مربوط به حقوق زن هم کار میکنین. بسیار خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم.
ما همراه شنونده بحث داشتیم. برنامه ما امروز در ارگان های عدلی و قضایی مشکلات شما هم شاهد هستین که هست و به خصوص برای زنان افغان که با مشکلات زیاد مواجه است. اگر در ابتدا یک نظر کلی تانه در مورد ارگان های عدلی و قضایی و ای که زنان افغان چقدر مشکلاتش در ایجا بمو عصری وقت حل میشه و چقدر باورمندی وجود داره، سوالای دیگر هم باز در امتداد برنامه مطرح میکنیم. بفرمایید.
به نام خدای حق و عدالت. البته بررسی ارگان های عدلی و قضایی کار بس طولانی هست و نیازمند یک تحقیق بسیار گسترده است، اما آن چیزی که نشان میده و انعکاس داده شده از کارکرد ارگان های عدلی و قضایی مخصوصا در حوزه زنان، متاسفانه ارگان های عدلی و قضایی جایی نیست که زنان بتونن به او باورمند باشن و بتونن مشکلات خودشان را مراجعه بکنن برای حل مشکلات خودشان. فساد اداری مهم ترین بحثی است که متاسفانه در ارگان‌های عدلی و قضایی بیداد میکنه و اکثرا زنهایی که مراجعه میکنن متاسفانه در بین چرخه فساد اداری اینا خرد و خمیر میشن. متاسفانه یکی از بحث‌ها پول به یا رشوت هست که زنان فاقد داشتن پول به رشوت هستن و نمیتونن که پول بتن برای ارگان‌ها. و همچنان بحث بعدی بحث نداشتن سواد از سوی خانم های متضرر هست. ما خیلی از جاها مشاهده میکنیم که متاسفانه دوسیه زنایی که مراجعه ارجاع شده به ارگان های عدلی و قضایی به دلیل عدم سواد زنا هر قسمی که خواستن خود از اینا پیش بردن و در آخر روز با وجود از اینکه شواهد و مدارک موجود بوده ولی متاسفانه زن متضرر شده و زن نتونسته با اون چیزی که حقش هست برسه. بحث بعدی متاسفانه به نگاه مرد سالارانه به زنانی هست که حضور پیدا میکنن یا شکایت میکنن به این مراجع هست. این به چی معنا و نگاه درست و نگاه انسان به انسان متضرر نیست. نگاه یک انسان بالادست و فرادست هست به زنی که متضرر هست و تو زن فرودست هستی. بحثی که بسیار مطرح میشه حتی قاضی و حتی کسایی که در این در ارگانهای عدلی و قضایی هستن باورشون به این است که تو اگر زن خوب میبودی هیچ وقت مراجعه نمیکردی. و ما یک اصطلاح دیگه هم داریم در فرهنگ خود ما که میگن زن پدر کرده مسائل را حل و هضم میکنه در خودش و باعث بی‌آبرویی فامیل نمیشه. این بحث بی‌آبرویی بودن، بحث ناموس، حتی یک قریه بودن، یک خانواده و یک فامیل و یک گوشه میگذاریم، حتی یک قریه بودن یا حتی یک ولایت بودن خودش باعث شده که به دوسیه های زنان نگاه فرادست باشه و فرودست، نه نگاهی که شما بخواید که حل مشکلی از یک قربانی بکنید.
و مسئله موارد را شما اشاره کردین، خود می باورمندی چقدر وجود داره که یک زن افغان وقتی که با مشکل اشاره کردین که مو سنت ها و باورهایی که وجود داره که یک زن خوب چگاه به محاکم مراجعه نمی کنه، در پهلوی از او این باورهایی که وجود داره خود می باورمندی زنان به می ارگان های عدلی و قضایی چقدر یک مسئله بوده که باعث ازی شده که زنان مراجعه نکنه به ارگان های عدلی و قضایی؟
یکی طویل المدت بودنه برنامه دوسیه‌ای که ارجاع میشه باعث میشه که زنان به دلیل از اینکه پول کافی ندارن و زنان به دلیل از اینکه شناخت درست از قوانین حتی ندارن، بی سواد بودن زنان یک بحث دیگه است. خوش باعث شده که باورمندی کمتر باشه با ارگان‌های عدلی و قضایی. به عنوان مثال بعضی از خلاهای قانونی هم موجود هست در حوزه زنان. به عنوان مثال وقتی که میخواد یک خانم طلاق غیابی بگیره باید یک مدت زمانی بگذره، به عنوان مثال یک چند سال بگذره و شوهرش اصلا هیچ گونه تماسی با اون نداشته باشه، ولی شوهر با استفاده از اینکه میداند که بعد از مثلا گذشتن 3 سال یا 4 سال مگر دوباره مراجعه بکنم تمام 4 سال را یا 3 سال را که خانم منتظر بوده این ضربه صفر میشه. این یک نوع خلای قانونی است. شوهر میاد دوباره به ادارات به ارگان های عدلی و قضایی و عملا دوسیه را ناکام میکنه و پس مجبور میشه 3 سال یا 7 سال یا 8 سال دیگه این زن منتظر باشه که بتونه جدا شوه. این خلاهای قانونی هم هست. همچنان متاسفانه یک نکته دیگه که میخوام اشاره بکنم بحث فساد اخلاقی هم هست که از بعضی از زنان تقاضای غیر اخلاقی و غیر انسانی میشه که خودش باعث میشه که عملا باورمندی به پروسه دادخواهی و عدالت خواهی مثلا در ارگان های عدلی قضایی موجود نباشه. با وجود از اینکه نهادهای بسیار زیادی موجود هست و کلای مدافع به صورت رایگان در اختیار زنان قرار می گیرن، اما این بروکراسی موجود، همین نگاه سنتی که شما نمی خواهید کار یک متضرر انجام بدین بلکه به این فکر هستیم که من مرد باید کار یک زن را انجام بدم، این نگاه ها و همچنان بحث فساد اداری متاسفانه باورمندی زنان را بر پروسه عدلی و قضایی بسیار کند ساخت.
و در طول 1.5 دهه کم بیش شما هم شاهد هستین خانم ثاقب که پروژه زیاد تطبیق شده، کارهای زیاد صورت گرفته، بالاخره چی فکر میکنین برای تغییر فکری که ما یک پیش هم صحبت داشتیم که واقعا به زن من حیث متضرر دیده شوند نه نگاهی که موجود است، برای تغییر فکر چقدر کار شده و فکر میکنین که هنوزم در این راستا کارهایی که باید میشد نتیجه مطلوب میداشت شده به نظر شما؟
من فکر میکنم ما از 15 سال به این طرف حرکت کردیم، این امکان نداره. این حمایت های قانونی که ما از زنان داریم، قانون منع خشونت مریول اجرا هست، حالا با فرمان رئیس جمهور ولی مریول اجرا هست. قانون های دیگه که در حمایت از زنان موجود هست این خودش نشان میده که ما از 15 سال که ما هیچ گونه زیرساخت حمایتی قانونی از زنان نداشتیم ولی فعلا داریم، بعضی از حمایت های قانونی رو داریم. ولی اون چیزی که خیلی مهم هست، شما برای تغییر از هون نیاز به یک برنامه‌ریزی طویل المدت دارید. شما باید با استفاده از مبانی دینی که در جامعه موجود هست شما بتونید ذهن مردم را تغییر بدین.
ولی فکر نمی کنین که 1.5 دهه زیاد مدت است و حداقل اگر کار می شد باید یک تغییر ایجاد می شد.
متاسفانه که عدم برنامه ریزی درست از سوی دولت و نهادهایی که در عرصه زنان کار کردند، ای باعث شده که برنامه بسیار کوتاه مدت باشه، برنامه ها بسیار مقطعی باشه. جدا از یک دو یا سه برنامه بسیار کلان در حوزه زنان که می تانیم بگویم یک حرکت بسیار کوتاه اما خزنده وجود داشته، ما چون عدم برنامه اصولی و تدابیر داشتیم، ما هنوز هم نمیگم در خانه های اول اما در خانه های ابتدایی هستیم. برای تغییر از هان شما نیاز دارید که با مکاتب کار بکنید، شما نیاز دارید که با دانشگاه ها کار بکنید، شما نیاز دارید که از رسانه ها کمک بخواید. رسانه ها یک ابزار بسیار قوی است به خاطر از اینکه شما ذهن ها را تغییر بدین در جهت از اینکه زنان و مردان مخلوق برابر در نزد خداوند هستند و اینا باید دید نگاه شود. این نیاز به یک اراده سیاسی داره، اراده سیاسی حکومت که وزارتخانه هایی که در این راستا کار میکنن هماهنگ با نهادهای جامعه مدنی و هماهنگ با نهادهای آکادمیک بتونن بر تغییر از هان یک برنامه درست و جدی رو روی دست داشته باشه.
و خانم صاحب وقت، زمانی که بحث از دفاع از حقوق زن مطرح میشه، چی فکر میکنین زن افغانه که در یک قریه و در یک جای دوردست زندگی میکنه و شما هم شاید موافق باشین که با مشکلات متعدد روبرو است، فکر میکنین که چقدر وقت دیگه نیاز است که حداقل وقت بحث دفاع از حقوق زن مطرح میشه به او زنی که واقعا درد دیده و کس صدایش نشنیده و حتی نمیفهمه که چطور هم صدای خود برسانه به او ما برسیم؟
خیلی مشکل است که ما بر شما تخمینی زمان بتون که به شکل است، اما اگر برنامه ها به صورت جدی تعقیب شه و شما در بخش حمایت های قانونی باید از زنان حمایت قانونی داشته باشین. قانون منع خشونت باید به صورت جدی و اجباری در تمام سالن ولی ها در تمام مراجع عدلی و قضایی اینا باید اجرا شه و گروهی از سوی دولت یا نهادهای جامعه مدنی باشه که اینا رو بتونه نظارت بکنه که آیا به معنای واقعی از قانون من خشونت استفاده میشه یا نمیشه، حمایت های قانونی داشته باشه. بحث نظارت بحث بسیار مهمی است. متاسفانه فساد اداری همچنان که در ابتدا گفتم ریشه به تیشه باور مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی میزنه. یک بحث بعدی است که شما برای تغییر از هان باید کار بکنید، عملا در سطح مردم کار بکنید. در کنار از اینکه خدمت شما قبلا هم عرض کردم در دانشگاه و مکاتب در تمامی نقاط، نه تنها در کلان شهرها، اکثر کارها در کلان شهرها شده. شما در کلان شهرها میبینید میزان خشونت بالا میره. به چی معنا؟ به این معنی است که آگاهی دهی نسبت بر مردم زیاد شده و مردم به این باور رسیدن که باید خشونت هایی رو که میبینن تحمل نکنن، ولی در قرا و قصبات کمتر رسیدگی شده، در ولایت های دوردست کمتر رسیدگی شده. در رابطه زن و مرد، به تنهایی زنان رو نمیخوایم بحث بکنیم، زن و مرد هر دو باید در رابطه با حمایت های قانونی، در رابطه با بحث های روشنگری دینی، در تمامی از این مراحل باید آگاهی داده شوند تا ما آهسته آهسته بتونیم حرکت بکنیم به سوی جامعه اسلامی و انسانی.
وقتی که شما بحث حمایت های قانونی را مطرح میکنین، بدون شک که حکومت در کل و ارگان هایی که در این رابطه مسئول هستند همیشه گفتن و گفتن که حمایت میکنیم از حقوق زن و تمام مواردی که ما شما بحث کردیم، میخواییم این سوال بکنیم که چقدر تفاوت از میان گفتار کسایی که مسئول هستند در این رابطه و عملشان؟
شما اگر یک حساب سرانگشتی بکنیم ببینیم که چقدر از قضایای زنان حل و فصل درست میشه، شما میال زندان ها رو ببینید پر است از دوسیه های زنانی که هیچ گونه رسیدگی نشده. اینا به جرم زن ارتکاب به زنا هنوز در زندان هستن. این خودش نشان میده یک بحثی است که دولت و حکومت همیشه شعار میده و میگه که بله من مثلا، یا حتی تعدادی از نهادهای جامعه مدنی که ما در بحث حقوق زنان کار میکنیم. آن چیزی که خیلی مهم هست و مردم تا مردم را باورمند بسازه بحث عمل هست. شما میتونید بررسی بکنید که چقدر از دوسیه‌های زنان رسیدگی شده، چقدر آمار خشونت پایین شده. شما حتی به عنوان مثال در بخش زنان خبرنگار شما هیچ آمار و دیتابیس موجود ندارید، در وزارت اطلاعات فرهنگ ندارید. خودش نشان میده که چقدر ارگانهای حکومتی و دولتی کمکار هستن و یا حتی در رابطه با حوزه زمان فقط به شعارها اکتفا کردن. نیاز هست که یک گروه نظارتی از تعهدات حکومت به مردم، از تعهدات حکومت به جامعه جهانی بررسی بکنه و نظارت بکنه تا ببینیم که چقدر از گفتار تا عمل تفاوت است.
بله خانم ثقیب، یک و نیم دقیقه وقت داریم. میشه در رابطه با راه حل ها گرچه اشاره هم شد مشخصا بگوین که مشکلات وجود داره، اما چطور میشه که بالاخره مشکل کم شوه یا از بین برده شوه؟
شما نیاز به این دارین که وزارت امور زنان را یک مقدار بیشتر فعال بسازین. به چی معنا؟ وزارت امور زنان هیچ گونه صلاحیت بازپرسی و صلاحیت عمل کرد و یا نظارت از دیگه ارگان های حکومت را نداره، از دیگه وزارتخانه های حکومت را نداره. این عملا وزارت امور زنان را ناکارا و ناچل می سازه
و حتی خودشان که میگه پالیسی ساز هستیم دو هم مشکل وجود داره.
دقیق است. بحث بعدی بلند بردن ظرفیت کاری وزارت امور زنان هست که نیاز هست وزارت امور زنان. شما ببینید 15 سال از عمر وزارت امور زنان میگذره و یا کمیسیون مستقل حقوق بشر.
بله.
تنها به بحث نظارت و بحث آگاهی دهی نباید اکتفا شود. وزارت امور زنان به عنوان اتاق فکر زنان باید برنامه های جدی را در همکاری با رهبری حکومت داشته باشه که نیاز به اراده سیاسی حکومت داره.
بله بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدر من اوریدونکو لطاسو هم دیر منه نکوم ده 0391-7900-006 میره مو فعالوی کولشی دونی پجیان که تماس ونیسی. دیر منه نکوم تربیان پا پاکر لحظ بارم.